مشال رادیو دا ستړي مشه په دې خبرونه کې به زه ګل آیاز او پامیر ساحل د تاسو سره یو وخت د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د بمباری وروسته حال او د فوجي اپریشن له وجې د خلکو ستونزو، د پاکستان وزیر اعظم ته د هند نوی وزیر اعظم لخوا د دورې بلنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونو، په پاکستان کې د درغلیو وجوهاتو، په خیبر ایجنسی کې د مواصلاتو نظام کې د خرابې له وجې د خلکو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. په لومړي وار ورکو په امیر صاحب ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. شمالی وزیرستان کې د پاکستانی فوج په بمباری کې د وسلوالو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله ورته برخه شوې ده. پاکستان وایي د هند په بلنه د نواز شریف نوی ډیلی ته د سفر په اړه اعلان وکړ، او د اوکراین په ختیځ کې پر پوځ د بیلتون پالو په حملو کې 14 سرتېري وژل شوي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پاکستانی فوج لخوا د وسلوالو پر پټنځایونو بمباری شوې ده. تازه بمباری په میرامشاه کې پر ماچس فیکټری سیمه شوې ده. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر وایي په بمباریو کې شاوخوا 2 مشکوک وسلوال وژلي دي، خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې پیښو کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله ور په برخه شوې ده. په سیمه کې لننه د لټون عملیات هم پیل شول. د سیمې اوسیدونکي اول جان نن مشال راډیو ته ویل د عملیاتو له کبله دوی په کورونو کې ایسار دي او د ویرې ښکار دي.
بالکل اور شاید پس ختم شوی دی دا کرنا نصیب ہوتا ہے سے پیڑا جی تے پنا مسلمان صاف پریشان ہے سارا مخمخ زخمی نغاز پرت دی بالکل مہربانی دا وشی جی دلیار کھوتا جی جی میرا ہیرا لا کے تا وزی مش دپلا لا کنا لریسی
حالت انتظامیه په شمالي وزیرستان کې نن په ګرزبندیز کې نرمي اعلان کړی ده. تر ماخام 2 بجو پورې به دغه نرمي، البته دا شرط انتظامی لګولې دي چې د یو تحصیل یا د یو ډیویژن خلک بل هغه ته نشي تللی. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ تر عملیاتو وروسته د صوبې په ځینو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. نن د کورنیو چارو محکمې یو چارواکي مشال راډیو ته د نوم نه ښودو په شرط وویل دوی د پېښور په ګډون په اسماعیل خان ډیری بنو نو ښار مردان او بټ آباد کې امنیت سخت کړی دی. د په وینا د ترهګرۍ د پېښو مخنیوي په موخه یې پر لارو تلاشي هم زیاته کړې ده. پاکستان وایي هند د نوي وزیر اعظم د لوړې مراسمو ته وزیر اعظم نواز شریف ورغوښتی دی، خو دوی لا پریکړه نه ده کړې چې نوموړی به نوي ډیلی ته ورشي او کنه. دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
بلنه را رسیدلې ده د هندوستان های کمشنر دلته قائم مقام خارجه سیکرټری سره ولیدل او هغه ته یې د سورکی د ګډون دعوتنامه ورکړه. آیا وزیر اعظم به دغه د سورکی ګډون کوي یا نه، دا فیصله به څه وخت وشي؟
تسنیم اسلم زیاته کړه چې اسلام آباد د ډیلی لنوي حکومت سره د خو اړیکو جوړولو هڅې کوي. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثرو تجارتي بانکونو سره د پیسو ورکړه راکړه بند کړې ده. رپورټونه وایي چینایي بانکونو ته تیر ورځ تر غیر وروسته امر وشو چې له افغان بانکونو سره د پیسو ورکړه راکړه بند کړي، چې یو شمیر اروپایي او امریکایي بانکونو د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون په منځوري کې د افغانستان پر پاتې راتګ ورته پریکړه وکړه. د افغانستان بانک مشر نور الله دلاوري وایي دې عمل د افغان سوداګرانو کاروبار ته ځکه زیان اړولی دی چې د شیانو درآمد لپاره اوس د بانک له لارې پیسې نشي استولی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي ویلي طالبان باید پر وخت د خبرو اترو له امکاني موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. نوموړي بیګا رویټرز خبري ایجنسی ته ویل د طالبانو د خبرو اترو دریځ نه پیاوړی کیږي بلکې کمزوری کیږي. ډیمپسي دا خبرې تر هغه وروسته کړې دي چې په برسلز کې یې د ناټو له پوځي مشرانو سره ولیدل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو په یو شمیر سیمو کې 1.5 وسلوال وژلي دي. د کورونو چارو وزارت په بیگانه خبر پاڼه کې ویل شوی دا کسان په پکتیا، غزنی، میدان، وردګ، پکتیکا، زابل، بغلان، فراه، بادغیس، خوست، ننګرهار، هرات او کاپیسا کې د شویو عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الکساندر تورشینوف وایي بیګا په دونیتسک سیمه کې د بیلتون پالو ځواکونو په حمله کې 14 سرتېري وژل شوي دي. تر دې مخکې د دفاع وزارت ویلي ول چې په لوهانسک سیمه کې بیګا یو سرتېری وژل شوی دی. د حملې د اوکراین پوځ لپاره په تیره یوه نیمه میاشت کې د روسي پلاو بیلتون پالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تر ټولو زیاتې خونړۍ هغه دي. د هیواد په یادو دواړو شرقي سیمو کې بیلتون پالو د خلکو جمهوریتونه اعلان کړي دي. د حملې د اوکراین تر ولسمشریزو انتخاباتو درې ورځې مخکې شوي دي. د اوکراین وزیر اعظم آرسن یاتسینوک پر روسیې تور پورې کړی دی چې تر انتخاباتو مخکې شخړې ته زور ورکوي. د تایلند فوجي مشرتابه په هیواد کې لسلو زیات مهم کسان چې پکې د فوجو پولیسو پخوانی افسران او د مخالف ډلو سیاسي مشران شامل دي نن غونډې ته وربلل دي. په بینکاک کې غونډې ته په بلل شوی کې پخوانی وزیر اعظم یاګلک شینواټ او د هغې باثره سیاسي کورنۍ غړي هم شامل دي. د تایلند فوج مشر پرایوت چانوچا 13 ورځې اعلان وکړ چې په هیواد کې د ثبات او عادي حالت بیا پر ځای کولو لپاره واک په خپلو لاسونو کې اخلي. د تایلند فوج د چهارشنبه پر ورځ په هیواد کې مارشل لا لګولې وه. امریکا او اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په تایلند کې کودتا غندلې ده. مصری امنیتی چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمه سیمه کې له القاعده د متاثره شوې یوې ترهګرې ډلې یو لوړ پوړی مشر سره د خپلو درو ملګرو وژل شوی دی. د دوی په خبره دا کس چې شادی المنائی نومیږي د انصار بیت المقدس ډلې مشر وو او د قبایلي بدل اخیستنې په پیښه کې هغه مهال ووژل شو چې ناپیژندل شویو وسلوالو یې پر ګاډي ډزې وکړې. چارواکي وایي پلټنې ښیي چې په یو شمېر ګاډو کې ناستو په وسلو سنبالو شاوخوا 1500 کسانو د خپلې قبیلې د هغو کسانو بدل واخیست چې یادې ترهګرې ډلې وژلي ول. قبایلي خلک هغه وخت وژل شوي ول چې وسلوالو دعوه کړې وه چې هغوی د انصار بیت المقدس ډلې پر ضد له پولیسو سره همکاري کړې وه. او په عراقي پلازمینه بغداد کې پر شیعه زیارت کوونکو د حملو لړۍ لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د تیر ماښام په حملو کې 2 ځانمرګي حملې او یو موټر بمي برید شامل دی. د حملې پر هغو عبادت کوونکو شوي دي چې د اهل تشیع د سپیڅلي امام موسی الخادم د مړینې په ورځ په مناسبت یې غونډې تیاری کړی و. دا غونډې به تر 2 ورځو روانې.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د شمالي وزیرستان په میرانشاه او میرعلي کې د پاکستاني فوج لخوا د وسلوالو په پټن ځایونو بمباري په درېیم ورځ هم روانه ده. بمباري له وجې مقامي اوسیدونکو کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
بیابان دا یې په نه ملوي دي ډنر خړو بس خو د مجبورۍ نه زنه نامه شمون ته داسې تکلیف دی چې علامه وسته اخر دې موږ ګناه ته دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور او شاوخوا سیمو کې د شمالي وزیرستان کې بمباري له وجې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د ولسمشرې د دویم پړاو نه وړاندې امنیتي ستونزو څه وجوهات دي؟
بلې هم ستونزې د دې سبب کېږي چې د غلطې لارې خلاصې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې شاوخوا 10,000 خزینه روغتیایي کارکوونکو د کار په قبولو منظوري ورکړې ده. یو خزینه کارکوونکی وایي
دا مونږه ډېر جدوجهد کړې درنیم کړې ګوکړتالم کړې یو مونږ پرمنټ نه کو مونږ لاړو هاي کورته هاي کورته مونږ کیس وګټلو.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږیږئ. تاسو په خبرونو کې واوریدل د شمالي وزیرستان په میرانشاه او میرعلي کې د پاکستاني فوج لخوا د وسلوالو په پټنځایونو بمباري په درېیم ورځ هم روانه ده. تازه بمباري په میرانشاه کې پر ماچس فیکټري سیمه کې شوې ده. د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR وای په بمباري کې شاوخوا یو شمیر مشکوک وسلوال وژل شوی دي. خو ځای اوسیدونکو وایي چې په دې پیښو کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله وروختی ده. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه کې ځایی خلک وایي نن په درېیم ورځ هم میرانشاه مچس فیکټری سیمه کې د فوز ګنشیپ هلیکاپټر او شیلینګ او امنیتی پوسټو څخه د غلطه توپې وکړول شوې او یادې سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته د سر د پناه په خاطر تللي. میرانشاه کې موجود عسکري ذرایع هم مچس سیمه کې د عملیاتو پخلی کوي. میرانشاه کې موجود عسکري چارواکي وایي مچس سیمه کې فوز مکانی عملیات هم پیل کړي او سرچ اپریشن یا لټون عملیات یې شروع کړي چې د دوی په وینا یو شمیر شکمنې ټیکانې یې ډنګې کړې. استخباراتي چارواکي وایي دغه سیمه کې تیر ماښام درې کسان مړه شوي او درې نور امنیتي سرتیرو نیولي چې د دوی په وینا د کورونو د حفاظت لپاره دغه سیمه کې پاتې شوي ول. ځایي خلک وایي میرانشاه او میرعلي یو شمیر سیمو کې وخت په وخت امنیتي ځواکونو لخوا توپې کارولې شي چې خلک ډېر د یرې سره مخ شوي او پر مخ یې لارې هم تړلې شوې دي. شمالي وزیرستان اوسیدونکي اول جان وایي ډېر په مشکل کې ښکېل شوي او ماشومان زنانه د یرې سره مخ دي.
مشمون تا تکلیف ده بالکل ارشای پس ختم شوی دی نن کرنا نشی وتلای سی پیډای دی ته پنا مشمون صاحب پریشانه سره مخمخ دی تولاش وا پته بالکل خبینا نشی کړای مشمون بال باج او شدینا بالکل سخت په تکلیف دی تکلیف سره مخمخ دی زخمیون نه غاس پروت دی بالکل مهربانی دا وشی چې دلیار خوسته چې میزو
دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې په تیرو څو ورځو کې د جنگی الوتکو په بمبار کې خواوشا تر سلو پورې کسان وژلي شوي چې عسکري چارواکو په وینا شکمنې ټکانو باندې بمبار کې وسلوال وژلي او د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR دغه شمېره 13 ورځ 2 ورکړې خو ځایي خلک وایي اولسي وګړي هم په دغه بمبار کې د ډېرو ځاني او مالي تلفاتو سره مخ شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسې واورېدل چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن له کبله مقامي اوسیدونکو هم یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی کومې ستونزې لري؟ په سیمه کې د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود یو څو کسانو سره خبرې کړي چې تعلق یې شمالي وزیرستان سره دی او هغوی خپل مشکلات له مشال راډیو سره شریک کړي.
بازار خبر ایک وزیر دے شمالی وزیرستان ڈسپیچ جیسے روغلے ایگے بمبار وہ کہو دل منزل پر ٹیم بندے بیا تے تے شریش والے پکن کیری نہ بندے بمبار سو ہو آتا خال کو ورا گا آغا وشتنی زخمیوں دا گا یرو وستر لگے نہ بعد دل کفتر روغلے پا بندے سیلنگ شریش اس پیل سنگل لڑا مڑے یرو وستر تے سیلنگ شریش آغا خال دل رو اپاس سو سے شریف لخان یہ بیوی دے اصل نہ بڑو خیل لائی وقت ری تو میساکی سوا مینس مڑائے دی وہ کر شہید دور سوال پادا سے واڑی کی ویڑ کی جنتیش زینا دا غونډه په کېرینا بوند لوند د نن یې په بولډیزر په خپاره بوند هو اصل رو د وزیرستان سره ظلم دی پای دانو کو ټول ځونې تاریخ خبره کا وځ نه چې د کورینا وځي بهر پلاستیون شه په غریزي شه په ګاندل لري شه بچیو نه شه زینا سره یې شپې د جټ د خوف نه دی لکه تر د توخانه د خوف نه میز داري دی بهر وځي او په څه د جټ د لکټ نه داري دی د لوند د لړمې د منګره نه داري دی او ورځم هدا غشای وي او شپم هدا غشای وي دا په میز باندې په عوام باندې راکاوي د شتګر یې نه دی یو بیسلای نوم ساری پولادا ریسی کیند دوی میډیکل سٹوری نا دی دا ټول سوی دی بازوری نا سوی دی افغانستان سے چمن ور بلاست شی بیا ها امریکا یون اورا تم کمی خلق نہ ولی پنیز بندے چ بکین دیش په دبند د مکاو شی سماری وزیرستان په هدف کړای ای دغه نا مری نیوی چ دد عوام سره جنگ شری کړای دی زم نو سجان امر را د صدر پاتل د چ تور غاری د زینا دی او کار دی رب دلگا ول یو د زیر کی جن کې سجدا ارفه په دوالی نا بندن نن دی میزر وستای نشی بڑا دی خادم کیم جتا ایر سراشی دا سکے دشمن سرانو کو لیمون نم مدو خان دا امید سردر گینا کڑی رون دی مداخل سر تعلق تا توت کو شمالی وزیرستان کے 120 کلومیٹر اللہ رہی سور سوی کی زبا کخل سر نم مخت لائی چی نم رس کت لائی چی امیش کڑی وی سوری دی دی لار طرف تا ہاں فاوز دا بر طرف تا ہاں فاوز دا امیش کو مانس کی وی سور سوی و طرف تا ہاں نشک لائی امیش دے بال باز دے خوروب دے چھوک انتظام ہاں نستا امیش دے نرو ہوڑی کرائی خرے بات سی افتی و طرف تا خرکات کی فاوز فورن مشتا کھڑا بینی ہوئی چی خرکات مکی چی دسکر دی جلی بالا کی بیٹری بالا کی اور بل با کی لوند لاڑ مندی فورن بکر رینے ہوئے چا کرا کات چوانا کئی نو دامیز دے حکومت نا مطالبہ دو چلا فوجی کار فی خوش دو دغه دے گناہ خال کی دے پورا دا لس کی نرمی پہ کہ اوکو لس کی گزارا دا اوکو کنوی میزو خام خواب افغانستان تا نکل کی جی میو دا خفرن زکی تا نرکی
دا شمالی وزیرستان اوسیدونکو چې د فوجي عملیاتو او د بمباری له وجې کوم مشکلات سره مخ وو خپل دریځ له مشال راډیو سره شریک کول.
دا مشال
ریډیو ده. مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وای هند د نوی وزیر اعظم د سوګن پروتوکولو ته وزیر اعظم نواز شریف ورغوښتی دی خو دوی لا پریکړه نه ده کړې چې نوموړی به نوې ډیلی ته ورشي او کنه. دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د 19 خبري غونډې پر وخت وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال لړۍ خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وې پاکستان به هندوستان کې د نوي حکومت سره د ښه تعلقاتو کوشش کوي او هیله ده چې د ولس د خوشحالۍ او ټولې منطقې د امن او ترقۍ لپاره باید دواړه ملکونه په شریکه سره کار وکړي او د ګټورو خبرو اترو د لار باندې مسلو حل ولټوي. د هندي وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د بی جی پی لخوا نومول شوی نریندر مودي د سوګن پروتوکول دستور کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ګډون په حق لا ویاندې زیاته کړه.
The invitation was received. The Indian High Commissioner here.
بلنه را رسیدلې ده د هندستان های کمشنر دلته کای مقام خارجه سیکریټری سره ولیدل او هغه ته د سوره کې د ګډون دعوتنامه ورکړه. همدارس نوی ډیلی کې هم د سارک ملکونو های کمشنرانو ته بلنه حواله کړې شوې دي. آی وزیر اعظم به دغه د سوره کې ګډون کوي یا نه دا فیصله به څه وخت وشي.
Decision whether the Prime Minister would attend or not will be taken sometime.
په داسې حال کې چې د ګجرات د وزیر اعلی په حیث نریندر مودی د مسلمانانو او پاکستان په ضد کاروایانو تورونه لګیدلی وو او په خپل د ټولټاکنو کمپاین دوران هم نوموړي د پاکستان خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. آیا دغه بیانونو کې څه حقیقت شته که نریندر مودی دا یوازې د وټونو ګټلو لپاره استعمالول؟ په دې حکله مو د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال شفیق احمد نه تپوسو کو نو دوی
انټی پاکستان چې کوم د سټیټمنټس ورکړي دي د الیکشن کمپاین دوران کې د ارسه شوی الیکشن کمپاین چې کوم پروسس ته پای کې داسې خبرې ډیر راځي خو چې کله ایز ا پرایم منسټر آفس چارج دی واغسته دینه پس داغه د بیهیویر په پته لګي خو ظاهرا اگر پوزیټیو موډ کې دی داغه خبرې ما اوریدل دي هغه صرف پاکستان سره نه بلکې چاینا سره او افغانستان سره هم ښه تعلقات جوړول غواړي نو دا یو ښه موقع ده او بی جی پی او د پاکستان موږ امید لرو چې ښه تعلقات به په دې کې به ټایم لګي فوري ښه تعلقات نه استابلیش کی.
د شفیق احمد په خبره کې پاکستان په بلوچستان او نورو سیمو کې د هندي مداخلت ګیله کوي نو هندستان هم وخت په وخت په پاکستان د لاسوهنې تورونه لګوي نو داسې کې به دوانو حکومتونو لا د تورونو الزامونو په ځای د ثبوتونو لار خپلول وی چې ورسره د مسلو حل ته ورسی. یاد دی وی چې د هندستان د نوی وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور به د روانې میاشتې په شپږشته منیټه کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو دا خیبر پختونخوا حکومت د پېښور په شمول د صوبې په مختلفو ځایونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني الوتکو د وسلوالو په پټند ځایونو بمباري لا هم دوام لري. لږه شیبه وړاندې زما همکار په امیر ساحل غلام غوث نه د دې امنیتي ګامونو په اړه پوښتلی.
دا چې د شمالي وزیرستان کوم وروستۍ دغه صورتحال دی نو دا غي پر دې عمل کې د خیبر پختونخوا چې کوم دغه دی دولس دغه دی حساسې ضلع دي په هغې کې امنیت چې کوم نه سخت کړی شوی دی او په دې ځل کې د چې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو کومه محکمه د هوم ډپارټمنټ د هغې یو چارواکي مشال ریډیو ته دا وویل چې په دې ځل کې په پېښور، مردان، نوخار، بټ آباد او ورسره چې کوم جنوبي دغه دی ضلع دي چې په هغې کې بیا بنو ډېره اسماعیل خان چې کوم نینو کومه دغه دوه دغه نږدې پرتې دي شمالي وزیرستان ته نو په هغې کې به سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او په لارو باندې چې کوم د چیکینګ عمل دی نو هغه نور هم سخت کړی شوی دی. دا به هم ووایم چې حکومت چې کوم دا سخت امنیتي ګامونه دي او دا کوم امنیت یې ټینګ کړی دا د هغې وروسته چې کوم په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د وسلوالو په پټن ځایونو دغه بمباري ترسره شوی او د دې ترڅنګ چې کوم د باجوړ او مومن کې د طالبان القاعده ګروپ په نوم باندې یو وسلواله ډله ده چې د هغې مشري چې کوم ده امیر یوسف مجاهد کوي او هغه تېره ورځ د رسنیو سره چې کوم دی نو په خبرو اترو کې د مذاکراتو چې کوم دغه دی عمل دی د هغې د ختمولو دغه هم کړی دی اعلان هم کړی.
له پېښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث چې د په صوبه کې د امنیتي ګامونو په اړه تفصیلات شریکول. اوریدونکو د شفافیت نړیوال ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات درغلي په جنوبي ایشیا کې کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې د درغلي له کبله د جنوبي ایشیا په دې هیوادونو کې د اقتصادي وتې ګټې ولستن رسیږي. پاکستان هم په جنوبي ایشیا کې دی او د نړۍ په هغو هیوادونو کې یادیږي چې پکې ډېره زیاته درغلي کیږي. په پاکستان کې د درغلي وجوهات څه دي او په هغه هیواد کې د اداري فساد مخنیوي ولې ممکن نه دی؟ د دې پوښتنو جواب له پامیر ساحل نورو.
د شفافیت نړیوال ادارې یا ترانسپرنسي انټرنیشنل په تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د پراخې درغلۍ له کبله په جنوبي آسیایي یا ایشیایي هیوادونو کې د اقتصادي ودې ګټې شتمنو ته رسیږي. په دې رپورت کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، نیپال، مالدیپ او سریلانکا د دولتونو مختلفې څانګې او په هغوی کې د درغلۍ کچ په اړه څېړنه شوې ده. رپورت وایي په هغو هیوادونو کې ډېر داسې بندیزونه دي چې د درغلۍ د مخنیوي هلې ځلې شنډوي. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د درغلۍ لاملونه څه دي؟ په اسلام آباد کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي لومړی په پاکستان کې نظام نشته، دویم په هغه هیواد کې د حکومتدارۍ نظام د شتمنو او وسر رسوخ لرونکو خلکو په لاس کې دی، او دریم دا چې په پاکستان کې د احتساب سم نظام هم نه دی موجود. د شفافیت نړیوال ادارې رپورټ وایي په جنوبي آسیایي هیوادونو کې د درغلۍ له کبله اقتصادي وده د بېوزلۍ یا غربت کچ نشي کمولی. له ډاکټر عائشې صدیقي مې پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې هم اداري فساد د غربت کمولو په لار کې خنډ دی او کنه. نوموړي وویل داسې نه ده، د دې په اند د حکومتدارۍ ناسم نظام په هغه هیواد کې بېوزلۍ ته دوام ورکوي. ښکاره خبره ده چې خرابه حکومتداري په پاکستان کې د غریبانو حالت ښه کېدو ته نه پرېږدي، خو په یوه ټولنه کې د درغلۍ موجودګي دا معنا نه لري چې غربت به دوام ومومي. زموږ په هیواد کې اداري فساد یو خوا ته کړه، اصلا بې صلاحیتي یا د وړتیا نشتون وژونکی دی. دا بې صلاحیتي آیا د قوانینو د نشتون معنا ورکوي او کنه قوانین نه عملي کیږي چې په دومره پراخ کچ درغلي یا اداري فساد موجود دی؟ په کوټ کې د قانوني چارو پوه او سیاستوال افتخار ګیلانی وایي په پاکستان کې ستونزه دا ده چې د قانون عملي کوونکي کسان په خپل په اداري فساد کې ککړ دي.
قوانین امپلیمنت کول والا چې کرپشن، پارلمنټریانز او وزیران صاحبان او سیکریټریان صاحبان او تاسو هغه لیونګ سټانډرډز وګوره، دیش سره سلویک سره په تاسو سره یو لک روپۍ تنخای او لیونګ سټانډرډز وګوره، خالی پیٹرول بل دیش سره سلویک سره روپۍ خو پیٹرول بل راځي نو هر څه پرېږده. پدې نشي ختمې ده چې ما یو پټواری راټینګ کړو، یو تانندار هم راټینګ کړو. نیب دا په کار دي چې نیب دې اکاؤنٹس وغواړي خلکو نه، تاسو موږ ته په افیډیویټ باندې راکړئ، تاسو فورن کر څومره پیسې بار کیږي دي، نو کیسه سره خو شروع وشي.
افتخار ګیلانی وایي په پاکستان کې د پارلمان غړي او وزیران مالیه یا ټیکسونه نه ورکوي او دا هم اداري فساد یا درغلي ده. خو ډاکټر عائشه صدیقه وایي یوازې د پارلمان وکیلان نه دي، بلکې پوځ، صنعتکاران، ځمکوال او د رسنیو مشران هم مالیه نه ورکوي. د دې په اند د پاکستان زیات انحصار پر بهرنیو مرستو او پیسو دی، او همدا لامل دی چې د هیواد اقتصاد په خپله پیداواری نه دی. یوازې د پارلمان غړي ولې یاد کړو، فوجیان چې ځمکه واخلي ټیکس نه ورکوي، د هغوی پر جایداد مالیه نه لګي، صنعتکاران ټیکس نه ورکوي، ځمکوالي نه ورکوي، ټوله واکمن او شتمنه طبقه چې پکې د رسنیو مشران هم شامل دي مالیه نه ورکوي. او د ټیکس نه ورکولو تر ټولو لویه وجه د پاکستانی دولت یا ریاست جوړښت دی. پاکستان اصلا د انحصار پر انځخته دی، معنا دا چې تا ته چې له بهر پیسې راځي او خپله پیداوار هم نه کوي، نو په دې صورت کې په تا څه ته به ولې ټیکس ورکوي؟ پوهانو مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د درغلۍ د کمولو لپاره اړینه ده چې حکومتداري ښه وي او د احتساب یو منظم نظام موجود وي.
پامیر ساحل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو چې په پاکستان کې د درغلۍ او څه وجوهات دي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکي د پاکستان ټلیفون ادارې پی ټی سی ایل د مرکزي اکسچینج په اړه وایي چې له اوږدې مودې راهیسې مشینونه نه دي بدل کړل شوي چې له کبله د دوی ټلیفونونه سم کار نه کوي. دوی وایي تر اوسه له انټرنیټه هم بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسي خلک وایي چې په لنډي کوتل کې جوړ شوی د پی ټی سی ایل مرکزي اکسچینج د ناسم حالت له وجې ځایي خلک زمکي ټلیفون او د انټرنیټ د اسانتیا نه بې برخې دي. په دې حکله د خیبر سیمې یو تن ایاز مشال ریډیو ته وایي:
اوس وخت خو جدید دور دی، هر یو کس دا غواړي چې ځان ته انټرنیټ ولګوم. هر چا خپل خپلوان دي، هغه بار ملکو کې دي. بار ملکو ته خو چې داسې ټلیفون کې خرچه ډېر راځي، خو او یې چې مونږ به انټرنیټ ولګو، مونږ به انټرنیټ په ذریعہ خبرې کړو سره. بزرګونه خلک وسم لګي، خو کچره دا لاین صحیح شو نو خلک به ولګي.
او د خیبر یو بل تن کفایت وای چې حکومت له پکار دی چې دغه ایکسچینج دی په مکمله توګه بدل کړي.
نو دا ایکسچینج بدلې د غواړي چې دا بدل شي، کله کې بل شلی دی، کله بل مسلې. اوس موږ ټلیفون چې خراب نو دا ډېر مشکله چې موږ دنیا حالاتونه خبر شو یا نور موږ خپل سټډي اسایمنت را هرڅه سره یو ځای کړو.
په خیبر جنسه کې د ټلیفون ایکسچینج د اوسنی حالت او د ټلیفون او انټرنیټ د ستونزې په حکله مو چې کله د یاد سیمې د مرکزی ایکسچینج اس ډی او افتخار نو پوښتل، نو دوی وویل:
چونکہ ایف ڈبلیو والا دا روڈ لکولا ہوئی تغیی کی زمونگ کیبل ڈیمیج در جاتو شو مونگا ایم سیک پروپوز ورکڑے دے دری زمونگا دلتا ورکڑی دی پلنڈ کوتل کی انشاءاللہ کاغر آلو آپ فائبر بانے کار کئی نو دا کیبلو میں بلو مسئلے بڑی ری مونگ تا کمی شی
یا دا دیویش دا خیبر جن سای پلنڈ کوتل سیما کی دغا دزمکی ٹیلیفون ایکسچینج خواوشا دیر شکال وڑان دی جوڑ شوائی دائی خلا تر دی دم پکی مشینری ندا نوکڑای شوی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د خیبر پختونخوا حکومت د اوسوبې شاخوا دیر لزر خزینه روغتي کارکونکو د کارکونکو د کار په خولو منځوري ورکړې ده. نور تفصيل لا په خبره د مشال لړیو خبريال غلام غوسرا کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبې کې د 1300 لیډي هیلت ورکرز د ملازمتونو د مستقل کولو منځوري ورکړې ده. په دې لړ کې د ال ایچ ډبلیو اس پروګرام صوبایي ډیپټي ډایریکټر ډاکټر امین الحق مشال لړیو ته وویل
افیسر ہو تو وہ ابھی دیکھیے کہ یہ پیار دبنگا پی پی یو یو زان یو آفس تھے بدے کے تقریباً 35 کسان کار گئی سر بدے کے 17 گریڈ پورے کسان دیکھیے اگر بدے کے پرمانٹ شو بدے سارا
هم په دې لړ کې د روغتیا د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو د ټولنې مشري عائشه حسن مومن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپلو نوکرو د مستقل کولو لپاره ډیر کوشش کړی وو او صوبایي حکومت دا ګام د عدالتونو د فشار لاندې پورته کړی دی.
دا مونږ ډیر جدوجهد کړې درنې کړې ګوکړتال هم کړې یو مونږ پرمننت نه کو مونږ لاړو هایکورت نه مونږ کیس وګټلو بیا هم دیو مونږ غیدو پسې نوتسې بیا مونږ سپریم کورٹ ته لاړو نو مونږ د چیف جسټس افتخار چودھری او دا اوس چې کوم چیف جسټس دی د شکریہ
ادا کوم. په پښتونخوا کې د روغتیا د خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د نوکرو د مستقل کولو په اړه د صوبایي حکومت د اعلامیه تر مخه د 2012 نه به د لیډی هیلت ورکرز نوکریانی مستقل تصور کولی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل وایي د اسلام له وینا سره سم په کم عمر کې د هلک او جنۍ نکاح جایز ده خو رخصتي یا ودول یې باید تر بلوغت وروسته وشي. نظریاتي کونسل وایي اسلام په بدو کې د جنکو ودولو اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د شروع په مازیګر اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی د یوې خبري غونډې دوران ویلي دي چې په شری لحاظ سره د هلک جنې په ماشومتوب کې په نکاح هیڅ بندیز نشته خو رخصتي به له بلوغت وروسته کولی شي او دا چې د بلوغت اثر ښکار شي نو د جنې په 9 کال او د هلک په 12 کال کې واده کیدی شي.
نابالغ بچا هو یا نابالغ بچی هو شرعي طور پہ ان کے نکاح
که نابالغ الک وی او که نابالغ جنی وی په شری توګه پوړکوالی کې د هغوی په نکاح باندې هیڅ بندیز نشته خو که د پلار یا نیکنه بغیر څوک د هغوی نکاح کوي او په بلوغت کې هغوی ته دا حق ترلاسه دي چې هغوی وایي چې دې د نکاح نه خوخی نو په دوی باندې هیڅ څوک هم جبر نشي کولی.
کله چې مشال ریډیو د دې فیصله په اړه د زنانه د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم د مشر سمر من الله نه وپوښتل نو هغه وی چې باید مونږ یوازې په جسماني توگا بلوغت تا ون گورو بلکی پا ذہنی توگا بلوغت و گورو زکه چی لدی نبا پا ٹولن کی بیاد طلاق شرع زیادہ شی. سمر من اللہ اوے
و دی خبری ز خوشحال ما چی کم از کم دیو گنی چی بدو کے چی ما شمان ور کئی دا دیو وی چی دا بالکل غیر اسلامی دیا و دا پکار دے چی نکی گی خو اخی سرا سرا چی کل دیو دی عمر خبر کئی جی چی کم عمر کے دا نکاح کے دل پکار دی نو پا دی سما پل ذاتی دا رائے دا چی پکار دے پا دے باندے لکھون دے تحقیق کشی دے لچی تش مونگ دے کلو نو خبر نکو مونگ چی کل دے بلوغت خبر کو نو آغی کے جسمانی ذہنی دوار رازی نو پکار دے چی مونگ دا دوار سی زونا پا ذہن کے ساتو چی کل مونگ دا دے نکاح یا دے ودو نو خبر کو
دے ذکر وردہ چی پا دے مقا اسلامی نظریاتی کونسل دروغ جوڑی لپارا یو جنی پا سورک ورکول دے اسلام پنیز حرام وگر زول اوی ویل چی لدی وجی دے بشری حکونو خلاف ورزی کی گی. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تاس کول شي د مشال لډفل خبرونه په پانه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی شي. د خبرونه په دویمه نیمه کې تاس لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شوه د غرمې 12:30 بجې. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډي زورو.
نن د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري کړې ده. ځایي اوسیدونکو وایي په دغو بمباریو کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله ورته برخه شوې ده. د شمالي وزیرستان انتظامیه اعلان کړی دی چې تر ماښام 8 بجو پورې به په کرفیو کې نه نرمي، البته د یو تحصیل کس خلک بل تحصیل ته نشي تللی. خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ تر عملیاتو وروسته د صوبې په ځینو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستي. پاکستان وایي هند د نوي وزیر اعظم د لوړې مراسمو ته وزیر اعظم نواز شریف ورغوښته دي، خو دوی لا پرېکړه نه ده کړې چې نوموړی به نوې ډیلي ته ورشي او که نه. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثرو تجارتي بانکونو سره د پیسو ورکړه راکړه ځکه بنده کړې ده چې د افغانستان چې په افغانستان کې د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون په منظورۍ کې پرمختګ نه دی شوی. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي ویلي طالبان باید پر وخت د خبرو اترو امکاني موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو په یو شمېر سیمو کې 1.5 وسلوال وژلي. د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الکساندر تورشینوف وایي بیګا په دونیتسک سیمه کې د بلتون پالو ځواکونو په حمله کې 14 سرتېري وژل شوي. د تایلند پوځي مشرتابه په هیواد کې 100 زیات مهم کسان چې پکې د پولیسو او پوځ پخواني افسران او د مخالفو سلسلو مشران شامل دي نن غونډې ته وربللي دي. مصري امنیتي چارواکي وایي په سینا ټاپو وزم سیمه کې لال قاعده د متاثره شوي یوې ترهګرې ډلې یو لوړ پوړی مشر سره د خپلو درو ملګرو وژل شوي دي. او په عراقي پلازمینه بغداد کې پر شیعه زیارت کوونکو د حملو لړۍ لږ تر لږه 14 کسان وژل دي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول، اوس وخت شوی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنې. دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر دغه لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډې کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي شمالي وزیرستان کې حکومت چې کوم هدفي عملیات کړي دي، کاش کې چې د دغه کاروای نوبت نه راغلی، ځکه چې یو پلو حکومت د امن بحالۍ لپاره د مذاکراتو کوشش کوي او بل پلو طالبانو هم مذاکراتو ته غاړه کې خوده ده. د اداري په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف هم سوسو واري د دې خبرې گردان کړي دي چې حکومت لومړی ترجیح مذاکراتو د لارې امن راوستو ته ورکوي، نو باید چې اوس هم دا لار پلکړی شوی وي. ادریه زیاتوي چې زموږ سیاسي او عسکري مشروالۍ په یقیني توګه مشرق او مغرب کې بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې خپل پالیسی جوړوي، نو باید چې طالبان هم په هند او افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو ادراک وکړي او خپل سوچ کې بدلون راولي. ادریه اخیری کې وایي که طالبانو په خپل سوچ کې بدلون را نه وستو او که پاکستان په ممکنه توګه په ځینو مشکلاتو کې ښکیل شو، نو پاکستان خو به ځان راوباسي، خدا سوچ با پخپل طالبانو لپاره ډیر مشکل پیدا کړی. بل پلو د پیښور نخبریدون کې مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د ډاکټرانو په هړتال او غوښتنو لیکلی ده. اداریه وایي چې پیښور کې د زلمی ډاکټرانو لخوا د هړتال سلسله جاری ده او د ښار لویو اسپیتالونو کې او پی ډی ته یې تالی لګولې دي چې ورسره بیمارانو او رنځورانو ته لویه مسله پیدا شوې ده. اداریه مخکې لیکي چې یو طرف ته حکومت د کلرکانو سره مذاکرات کوي، هغه ته تر دا اولسم او تلسم گریڈ ترقی ورکړی کیږي او سرویس سٹرکچر یې هم ښه کولی شي، کومه چې بده خبره نه ده. خو بل طرف ته د طب پرنګ مقدس پیشې سره تړلی خلکو او د هغوی مسلو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. اداریه اخیر کې وزیر اعلی او د صحت وزیر ته خواست کوي چې یو کمیټي دې د ډاکټرانو سره مذاکراتو لپاره ولېږلی شي چې د دې مسلې او غوښتنې راوړي او دا شان روان هړتال ختم کړي، ځکه چې دې سره عام خلکو ته لوی ستونزه ده. او دا شان به ډاکټران هم د هړتالونو په ځای خپل توجه د رنځورانو درملنې ته ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، گارڈین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اکثره د مذهبي سپکاوي قانون لا اقلیتونو نه علاوه د ماشومانو او ذهنی مریضانو پر ضد هم استعمالیږي او په ځینې موقعو کې د شخصي ګټو لپاره هم کارول کیږي. بلخوا سټارټ فار په نوم سیډنیزي اداره د افغانستان په اړه په خپل رپورت کې وایي ځینې خلک اندېښمن دي چې له هغه هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته امکان دی چې طالبان بیا واکمن شي. خو دا رپورت تر مخه د افغانستان انتخاباتو ثابت کړه چې افغان ولس جنگ نه بلکې صلح او ثبات غواړي. د دواړو لیکونو غټي برخې له منور شان اورو.
د برتانیا نه خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستان کې ماشومان، مذهبي اقلیتونه او په ذهني ناروغیو اخته کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي، بلکې دغه تور په دې ورستیو کې د یو مشهور ټلویزیون خلاف هم لګیدل چې سرګندوي د مذهب د سپکاوي د تور نه بچ کېدل ډېر ګران دي. د کلنا چې جیو ټلویزیون په مبینه توګه دغه توهینامیز مواد نشر کړی دي، دا غینه پاسیه د خپل چینل د حفاظت لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کړي او د خپل غاډونه یې د ټلویزیون نمونه او نخې لري کړی دي. ورځپاڼه لیکي د 1300 هفتو راهیسې جیو ټلویزیون د بیلابیلو ټي وي چینلونو او استخباراتي ادارې ISI لخوا د سختو نیوکو سره مخ دي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او ځینې مذهبي ګوندونه د دې ټلویزیون د بندولو غوښتنه کوي. ISI جیو ټلویزیون ته د هغه الزام خبرولو لوجه قهر ده چې پکې د یاد ټلویزیون په یو خبريال حامد میر د قاتلانه حمله تور د ISI په مشر لګول شوی وو. بلخوا عمران خان تور لګوي چې جیو ټلویزیون د تیر کال په عامو انتخاباتو کې ترسره شوی درغلیو کې مرسته کړې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي پاکستان کې اکثره د مذهب د سپکاوي قانون د خپلو شخصي ګټو لپاره استعمالیږي، په خاص توګه د مذهبي اقلیتونو خلاف دا تور ډیر په اسانه ځکه لګي چې هغوی خپل دفاع کولو کې د مشکلاتو ښکار وي. په عدالتونو کې اول وکیلان د دوی کیس ته اخیستلو نه ډډه کوي او بیا د ویرې نه د ثبوتونو او ګواهانو حقیقت هم نشي پړاګه کولی، ځکه چې بیا په دغه وکیلانو د مذهب د سپکاوي تور لګيږي. بلخوا د سټریټفورد په نامه سیړنیزه اداره لیکي په عامه توګه داسې فکر کیږي چې ګنې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس به طالبان یو وار بیا د دغه هیواد واک ترلاسه کړي، خو حالات د دې نه برعکس تصویر ښایي، ځکه چې یوې خواته د افغان حکومت بیلابیل ادارې په دې ورستیو کې فعال شوې دي او بلې خواته طالبان خپل بنس کې هم د سولې د خبرو په اړه جدا جدا نظر لري چې له وجې د هغوی په عملیاتو اثرات غورځېدلې دي. د دې لوی مثال په دې ورستیو کې افغانستان کې کامیاب او پرمنه انتخابات ترسره کېدل دي. دا راز د افغان ځواکونو د ځنې نیمګړتیاو باوجود طالبان د دغه هیواد په کومه خاصه سیمه قبضه کولو کې ناکام دي. د یادې ادارې د ریپورت زیاتوي افغانستان کې طالبان غواړي چې د تشدد د لارې مخالفین په خپل شرایطو مذاکراتو ته مجبور کړي او د لپاره هڅه کوي چې افغان حکومت د بے ثباتۍ سره مخ کړي، خو دا واضح نه ده چې دغه هڅه به سمره بریالي شي. البته دا کېدل شي چې د طالبانو د دې کاروایانو لوجه د افغانستان ناارامي لا نور اوږده شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د چین د سینکیانګ صوبې په مرکزی ښار اورمچی کې تیر دوه ورځې وړاندې وسلوالو په یو بازار حمله وکړه چې پکې یو دیش کسان وژل شول او نوی ژوبل شول. په یاد صوبه کې یو غور مسلمانان اقلیتان وسیږي او دا د دوی پلنرنی ټاټو بده. د چین په سینکیانګ کې د تاوتریخوالي د پیښو تاریخ او لامنونو په اړه د بی بی سی په وپاڼه د خبرې شوی لیکنی غټي برخې له هارون بچان اورو.
د بی بی سی په لیکنه کې راغلی د چین په خپلواک سیمه سینکیانګ کې د هیواد حکومتي مقاماتو او یو غوريانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښه یو اوږده سابقه لري. یاد سیمه د چین په لویدیس کې موقعیت او له اتو هیوادونو منګولیا، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند سره پولی لري. مخکې له هغه چې د چینایانو د هان په نوم د یوې قبیلې خلک سینکیانګ ته کډه شول، هم یو غوریان ول چې د سیمې اکثریتي آبادی جوړوله. د لیکنې تر مخه د یو غوریانو زیاتره مسلمانان دي او د اسلام دین د دوی د ژوند او پیژندګلوي یو مهم اړخ حسابيږي. د یو غوریانو ژبه د ترکانو هغې ته ورته ده او دا چې دوی فکر کوي نسلي او کلتوري ریښې د منځنۍ آسیا هیوادونو له خلکو سره تړلې دي. د یادې سیمې د اوسیدونکو د ژوند زیات دارومدار پر زراعت او سوداګرۍ دی. د سینکیانګ له پرمختګ سره د چین د نورو کامونو خلکو هم دې سیمې ته مخه کړه چې د هان قوم هغه یې 40% جوړوي. لیکنه د کتونکو په حواله وایي چې په یاد سیمه کې د یو غور او هان کامونو د وګړو ترمنځ نسلي تضادات دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي پیښو سبب کیږي. د بشری حقوقو فعالان وایي چې د چین حکومت د یو غوریانو پر مذهبي، تجارتي او کلتوري فعالیتونو یو لړ بندیزونه لګولې دي. په اورومچی کې د تاوتریخوالي پیښو په 2009 کال کې هغه وخت زور واغستو کله چې د چینایي چارواکو په خبره په دغو شخړو کې شاوخوا 200 هان چینایان ووژل شول. له هغې وروسته پیکینګ په سینکیانګ صوبه کې امنیت سخت کړ او یو شمېر یو غوریان یې په سیمه کې د نارامۍ پیدا کولو په تور ونیول. د تیر 2013 کال په اپریل او بیا جون میاشتو کې هم په یاده سیمه کې د تاوتریخوالي پیښې وشوې چې لږ تر لږه 20 کسان پکې ووژل شول. د چین حکومت اکثر وخت د تاوتریخوالي د دې پیښو په اړه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم پر یوې ډلې او د دې پر ملاتړ کوونکو تنانو او ډلو اچولې ده. د امریکا خارجه وزارت په 2008 کال کې ویلي وو چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د بلتون غوښتونکو یو غوریانو ترهګره ډله ده.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانون خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا بچه یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په افغانستان کې په دې وروستو ورځو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. یوازې د چهارشنبه په ورځ په بیلابیلو پیښو کې 19 پولیسان وژل شول. له دې سره سره د سړک تر غاړې خخو بمونو چاودنې هم په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله ور په برخه کوي. دا پیخی په داسې محل کې کیږي چې یو خو د وسلوالو لخوا پسرلی عملیات پیل شوی دي او بلې خوا ته د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو او لپاره کمپاین روان دي. دا مشال رادیو خبریال پامیر ساحل په دې اړه په کابل کې د سیاسي چارو له کارپو اجمل هدمن سره مرکه کړې او پوښتنې ترې کړې ده چې نامنې پیخی ټاکنیزې کمپاین څنګه اغیزمنوي.
دا خو طبیعي خبر ده چې دویم دور انتخاباتو انتخاباتي کمپاین هم ډېر جدي دی او طبیعي ده چې په دې کمپاین کې کاندیدان هم هڅه کوي چې لاړ سي بېلابېلو سیمو ته د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. امنیتي ستونزې کولی شي چې په ټاکنیزو مبارزو کې د ګډون لپاره د خلکو مخنیوی وکړي. مګر دا په افغانستان غوندې یو هېواد کې ځکه دا نوې خبره نه ده چې موږ لومړي دور انتخابات کله تجربه کړله هغه وخت کې دغه ډول امنیتي ګواښونه او ننګونې وې. مګر له دې سره سره خلکو او کاندیدانو په انتخاباتي غونډو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړ.
تاسو دا ګڼئ چې په افغانستان کې اوس ولس پر دې پوه شوی دی چې د خپلې ښېګڼې لپاره پر هر ګواښ سربېره رایه ورکوي.
عادلانه قضاوت څه وکړو؟ په دې کې شک نشته چې افغانستان د درېمې نړۍ یو هېواد دی. دلته د خلکو سیاسي پوهه، دلته د خلکو سیاسي شعور په دې حد کې نه دی چې موږ اصل تسلو کې د نورو هېوادو د ټاکنو سره دا حالت مقایسه کړو. اما په دې کې شک نشته چې په تېرو 10-12 کلونو کې ځینې پرمختګونه چې په افغانستان کې شوي دي، دوی په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان د خلکو په سیاسي شعور او سیاسي پوهه باندې اغېز کړی دی. بله مسله یا بل فکتور پکې دا دی چې په تېرو 12 کلونو کې دغه تېرو حکومتونه چې دي هغوی ونه سول کولای لکه څنګه چې ژمنه یې کړې وه، لکه څنګه چې امکانات و، لکه څنګه چې په افغانستان کې د بهرنۍ مرستې د زیاتوالي کچه وه، هغومره خپل مسؤلیتونه سم سرته ورسوي. دا ټول د دې سبب شول چې خلک خپل ځان وپوښتي چې ولې تغییر یا بدلون په راحت کې نه دی، لکه څنګه چې امکانات و. یو دا مسله. بله مسله پکې دا وه چې په دې ځل انتخاباتو کې د کاندیدانو په منځ کې رقابت ډېر جدي وه. دغه رقابت په د کمپاینونو په غونډو کې په دې جدي حد کې مطرح شو چې خلکو ته هم انتقال نو د رقابت دې سبب څه په خلکو کې سیاسي شعور کچه لوړه کی کومه تاسو ته مثال درکولای شو چې زمونږ یو ولایت د غزنی ولایت دی په تیرو پارلماني ټاکنو کې دیالس او نه چا کال کې وسولی اندړو په نوم یو ولسوالۍ دی چلته یوازې درې کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی و مګر په دې ټاکنو کې لسګونو زره کسانو په اندړو کې رایا چولی دي او بېلابېلو کاندان ته رایه ورکړي دي.
اجمل هوډمن صاحب، آیا نا امنی انتخاباتي درغلیو ته هم لار هواروي او کڅنګه
په ډېرو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وې هلته ځینې مرکزونه د ټاکنو د کمیسیون لخوا نه وتړل شول. لږ خلکو چې غوښتل ګډون وکړي د هغو مخه هم متاسفانه ونیول شوه، خو خوشبختانه هلته چې د تقلب و د درغلۍ امکانات وه د هغو مخه هم پکې ونیول شوله، خو دا یوه قطعي خبره نه وه ځکه په ډېرو سیمو کې چې تقلب شوی و هلته د انتخاباتي کمیسیونو لخوا نه رایه باطله شولې، هلته ډېرې امن سیمې وې. یعنی تقلب او رابطه سره لري، خو دا رابطه قطعي نه ده چې ازمونږ په نامنو سیمو کې تقلب وشي په امن سیمو کې نه کېږي. خو تاسو د پوښتنې د څرګند ځواب لپاره باید ووایم چې بلې و امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې درغلیو ته لاره خلاصه.
اوریدونکو، افغان د چارو کارپو اجمل هوډمنو چې زموږ همکار پامیر ساحل سره مرکه کوله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
روغمو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په تیر لسیزه کې په پاکستان کې په لزګونه ټلویزیون چینلونه خلاص شوې دي او د انګریزي او اردو ګڼ شمېر ورځپاڼې هم بازارونو ته راغلي دي. له دې کار سره په هغه هیواد کې دا فکر عام شوی دی چې په پاکستان کې رسنو ته ازادي ورکړل شوې ده، خو ډېرې خبریالان او له رسنو سره کار کوونکي څېړونکي او پوهان وایي چې دوی له یو ناڅرګنده ویرې سره مخامخ دي چې د دوی کار تر ډیره حد اغیزمنوي. د دې اغیز په اړه د مشال رادیو خبریال داود خټک معلومات راکوي.
په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال دلاور جان هم یو د اغو خبریالانو له ډلې څخه دی چې غواړي په یو شمېر موضوعاتو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړي، خو د په وینا د ژوند خطر یې همیشه د دې کار کولو مخه نیسي. له دلاور جان نه مې د دې خطر د سرنګوالي په اړه وپوښتل او دا چې څوک ذمہ وار دي، نو نوموړي وویل چې په جګړه کې ښکېل دواړه غاړي یعنی وسلوال او امنیتي ادارې.
په تېر شو کلونو کې باټه ښکېل غو چا به ذمہ داری لاسه خاص نه وسته، اوس وی ون په جنلستانو باندې یا په اخباری چې کوم ادارې یا ټي وي غانو کوم ادارې پاري اٹیک سم کیږي، داری ذمہ داری ما وسته کې او داری د مزید دماکو یا دا ټیکس چکم دنو لغه مورکی دړکې مورکی کنه، نو دا یو ډېر خطرناک سچویشن دی.
دلاور جان وای دی په خپل هم د یوې داسې بدی پیښې نه تیر شوه او دا سلسله اوس هم روانه ده.
او بالکل شوه دا چې وقشات راغلي چې مدن ال لیګل یا ان کانستټیوشنلی مطلب چې دا او چپکا شای موزه بوتل کا شای ما د دې وژنې چې ما ریپورت چاپ شوی دا ډېر صافون سره دی ته کی دا جاری نه دا ایوال زما سره نه دا مطلب دې سینه صافون سره کی.
خبريالانو ته ورپیخه هم دا ستونزه مې په اسلام آباد کې د خبريال زاهد حسین مخې ته کی خو نو نوموړي ویل چې په دې حالاتو کې د یو خبريال سره یوازې نه لاره دا پاتې ده چې د سر محفوظ ساتلو په بدل کې معلومات په خپل سینه کې اوساتي او هغه معلومات چې ځنی قوتونه نه غواړي ولس پر خبر شي دې هم د لیکلو او یا ویلو نه ډډه وکړي.
گورے دا یو نوې قسمه سنسرشپ دی، د حکومت لاړه کومه باقاعده پابندی نه ده، خو دا ضرور ده چې کومه نا آرامه سیمې دي نو هلته د خبريالانو ژوند ته خطر وي او په خصوصي توګه په قبایلي سیمو کې مجبور چې څومره خبريالان وجل شوي دي، او بل دا چې په داسې سیمو کې په خبريالانو له دواړو غاړو ډیر فشار وي، یو فشار د وسلوالو لخوا او بل خوا ته د انټيليجنس او
جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بھی دباؤ موجود ہوتا ہے.
د زاہد حسین پوینا کسہ میڈیا لا اغا پابندی تر ډیره حد آزاد ده چې 15 شل کال وړاندې به حکومتونو یا ریاست لګولي خود خبریالانو ژوند ته ور پیښو خطر او اوس دوی د نوی بندیزونو سره مخ کړي او دا واقعي یو خطرناک صورتحال دی.
دا خبره رښتیا ده چې په تیرو شل 15 کلونو کې دلته میډیا ډیر پرمختګ کړی دی او مخکې چې به حکومت یا ریاست کومې پابندۍ لګولي هغه اوس نه لګول کیږي. خو دا ده چې په نالیکلې بڼه یو سنسرشپ موجود دی.
په دې وروستیو کې د خبریالانو د حقوقو د حفاظت یوې نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یا سی پی جی په خپل کلنی راپور کې پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو د ډلې څخه ګرځولې دي. د نیویارک میشته دغه ادارې یو شمیر غړو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په یو ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې حکومت دی د خبریالانو د تحفظ یقیني کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او دغه صوبایي حکومتونه وخت په وخت د خبریالانو د ژوند د تحفظ یقیني کولو وعده کوي خو خبریالان ګیله کوي چې د لړکې په عملی توګه ډېر کم کار کوي. همدې ستونزې ته په کتو سره خبریال عمر چیما وای کله چې د خبریالانو زورونکي دړکی ورکوونکي او وژونکي د حکومت لخوا نه خونیول کیږي او نه سزا ورکول کیږي نو ظاهره ده خبریالان بیا د ریاست په طاقت او د قانون په عملداري اعتماد نه کوي او له دوی سره یوازینی لار همدا پاتې شي چې د سویلو او لیکلو نه ډډه وکړي.
خبریالان دا فکر هم کوي چې د دوی د ملګرو د وژل کېدو په حق لا هیڅ محتره نشي نو بیا دوی کوشش کوي چې دوی داسې رپورټینګ ونه کړي چې دوی ته ستونزې جوړ کړي او بیا دوی یوازې پاتې شي او د مرستې کولو والا ورسره هیڅوک هم نه وي. نو دا په خپل سر د سنسرشپ یو مثال دی او دا ډېره بدمرغي ده او څه چې ډېر خطرناک دی هغه دا دی چې د حالات ورځ په ورځ خرابېږي.
عمر چیما چې په خپل هم سو کال وړاندې تختول شوی او وهل شوی ټکول شوی وو وایي چې د قبایلي سیمو تر څنګ په بلوچستان او کراچۍ کې هم خبریالان د ورته ستونزو سره مخ دي. یاد دی وی چې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست شمیرې تر مخه له 1992 را پدې خو په پاکستان کې 450 خبریالان وژل شوی چې زیات شمیرې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت روانه تیره هر څه کې
هیڅ کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې په لومړي ځل د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د خزینه کالجونو د کورنۍ اقتصاد یا هوم اکنامکس مضمون استادانو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د صوبې د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی او د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ګډون وکړو. د غونډې موخه د کورنۍ اقتصاد د موضوع له نوي ساينسي دور سره مطابقت پیدا کول او په نصاب کې بدلون وو. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال اړوند خبريال شبیر مجان راکوي.
دغه پروګرام د پیښور غټ لایبراری آرکایوز هال کې تابع شو چې په د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم صوبایي وزیر مشتاق غنی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اولنی ځل د خیبر پښتونخوا او فاټانا د هوم اکنامکس د اتوش پیتو کالجونو زنانو پرنسپلانو او استادانو ګډون وکړلو. د پیښور حیات آباد کالج د هوم اکنامکس یو استاد فریال صفدر مشال لیړو ته وویل چې د دوی د ټولو راغونډېدو مقصد هوم اکنامکس د نوې ټکنالوژي سره یو شان بوتل او د دوی په کلونو زوړ سلیبس او کورس د نوې وخت او ضرورتونو سره یو شان کول دي.
پریزنتلی ګورنمنت کالجز کې چې څومره کریکولم دی هغه اپډیټډ دی. زموږ د ټولو راغونډې دو ریزن هم دا چې هغه موږ اپډیټ کو اکورډینګ ټو اور نیو ایرا نیډز چې دی هغه کې چینجز راغلي. موږ ټیکسټ بک بورډ اوسه پر انیشټا او موږ دا غواړو چې ټیکسټ بک بورډ موږ ته پاره یو داسې کمیټي سیټ کړي چې هغه کمیټي په بیس باندې موږ ستا خپل یو سلیبس او کریکولم چې هغه ریټن فارم کې موږ ته ملو شي. دنیا کې سړی هم دا ایجوکیشن حاصله او دلته صرف دا زموږ یو المیا دا چې موږ صرف فیمل استفاره دا یو اډوকেশন چې موږ ریسټریکټ کړی دی.
دا پیښور پهنتون د هوم اکنامکس کالج مشر فاطمه بتول مشال لیډو ته ویل چې پټول ملک او غیر چاپیرا منطقه کې یوازې خیبر پښتونخوا کې د پیښور پهنتون په دغه سبق کې د پی ایچ ډی او ایم فل زده کړه ورکوي او دا ډیره د ویاړ خبره ده.
هوم اکنامکس مخکې به دا ډیر پرسایز او چې دا تشکور د پاره دی او د هوم اکنامکس پرتیش بچی لوبي او کوکینګ بکای د 21st سنچری کې هوم اکنامکس ډیر ایکسپنسیو دی. دا اوس نو ڈسپلن زانتا رکھا گی کہ پی کے تدا اعزاز حاصل دے چیز جی اماں یونیورسٹی آف پشاور پاکستان کے پہلا زل ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی اناؤنس کئی ساؤتھ ایشیا کی نشا انڈیا کئی لگیا دے التا پختنہ تا چیز جی عمر فخر دے پاؤں اکنامکس دی کولشی دی کئی.
ڈاڈر اسماعیل خان راغلے دا کالج و مشرا آفیا سعادت وائی چی تیرو سورل سکالو کے پاڈر اسماعیل خان کے دا یوازنے دا ہوم اکنامکس کالج پرنسپل دا ولی اس دا کون کو شمیرہ زیاتی گی او دا دوی پا کالج کی ہم اسانتیاگانو کمی دے او باید حکومت دغا کمی پورا کڑی.
ڈگری کالج نمبر ون کے ہیں اور لاسٹ 14 ایئرس کے اونلی لیکچرر ہیں اور التا 200 فرسٹ ایئر کے جن کے 250 سیکنڈ ایئر کے جن کے.
دا خیبر پختونخوا دا لوړو زده کړو صوبائی وزیر مشتاق غنی په دې موقع باندې وویل چې څومره هم د زنانو زده کوونکو او د کالجونو ستونزري نو دوی به هڅه کوي چې راتلونکي بجټ کې دغه ټولې پوره کړي او چې کوم د دوی د سلیبس یا د کورس خبره ده نو په دې لړ کې به دوی ډېر زر یو مهمه غونډه راوبلي چې پکې به دغه استادان هم ځان سره شامل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اور دن کو د خبرونه اخري شی بوت رسیدلو په اخر کې تاسو لپاره یو رپورت لرو. د سواد په پهنتون کې 13 ورځ د ژبو د تنو یا بایو ډایورسټی د نړیوالی ورځ په مناسبت غونډه وشوه او نندارتون جوړ شوی وو. په دې کې یو شمېر زده کوونکو برخه واخیسته. د دې غونډې په اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد پوهنتون کې د جرمني حکومتي ادارې جی آی زیډ په مرسته د بایو ډایورسټی نړیواله ورځ په مناسبت سره یو دستور او نندارتون وشو چې پکې ګڼ شمېر زده کوونکو برخه واخیسته. بایو ڈائیورسٹی سے شہد ہے پدا اڑا دسوات پوہنتون استاد ڈاکٹر حیدر علی وائی.
بایو ڈائیورسٹی مونگا ہر ہاگا جاندارو توائیو کم چی سالرون کی دی زمونگا پچار چا پیرا ماحول کی زمونگ سر یوزے پدی دنیا کی اسی گی پا حقی کی ونی بوٹی ماران مارغان دی دغشن فشریز دی دا ٹول سالرون کی شیزون چی دی دی تا پجام باندی مونگا بایو ڈائیورسٹی وائیو.
د بایو ډایورسټی ورځ منځلو مقصد په اړه خاغله زیاتوي.
د دې ورځ د منځلو مقصد هم دای چې مونږ د سټوډنټانو کې د خپل بایو ډایورسټی په حواله سره پوهه راولو او هغه ته دا وایو چې فرض کا مونږ یو خو د دې بایو ډایورسټی په وجه یو او که فرض کا دا بایو ډایورسټی زمونږ د دې ماحول نه لاړه شي ختم شي نو زمونږ بچ پاتې کېدل په دې دنیا باندې د ځمکې په دې سطح باندې دا ناممکن دي.
دستور کې د پوهنتون زده کوونکو یو شمېر نمونې په لاسونو جوړ کړي وي چې پکې د سالرونکو شیانو حفاظت په اړه پیغامونه ورکړی شي وو. پدا اڑا یو از دکون کی وای
مانم هم نا شبیر دے دا زوالجی ڈپارٹمنٹ 6 سیمسٹر نا یونیورسٹی اف سواد کینن بائی ڈائیورسٹی کنزرویشن مان یو پروگرام دے شمنگ ٹول پک ماڈلز تیار کڑی دی ڈیفرنس کلے او خارج دین دا دوان شین منگ دل تخایو پدغه ایریا کے کوتا سو اگورے نو ونی بوٹی چین دا لے کنزرویشن لک منگ اگورو اغه منگ یو سای حفاظت ول ور کرشے دا غو زیشتے کو فرس کمنگا دی ایریا ترازو کم دے شمنگ اگورو خار طرف تا نو خار طرف تا ہو یو چرینو ونی کٹ کی بل طرف تا دا شور دے بل طرف تا چدینو دا لار گومنگ وګورو هر سجنینو دا ونی کټکول دا سجنین دا مونږ له یو خراب تیار راکې د کم یو زناور یا یو یا بوټه شو اغه خپل ایریا شین وا ختمي کې وارورو د ختمي دو طرف تر روان دي.
دا رنګ یو بل زده کون کې طاهر خان زیاتوی
کا انسان خپل دا کم کارونه وغیرہ چې کای لکه جنگلات وغیرہ کټاو کای یا چې کم دې ته شانتي زی په زی باندې کودونه وغیرہ دا کای یا چې کم دې دوډونه وغیرہ دا کای نو که پتاس کا انسانان دغه په داسې طریقې سره وکړي چې دا غې سره زناور وغیرہ چې کم دې اغا تس نقصان ونه رسی زموږ دنیا چې کم دې نو اغا ډېر عزت خپل ښکاری بل دا چې کم خدای پاک چې کم مخلوق وغیرہ پیدا کړی دی او دا غې چې په مختلف شکلونو کې انسانانو ته پیدا ده نو اغا پیدا به دوی په صحیح طریقې سره غستل وکړي.
د باټینۍ څنګه یو زده کوونکی نوشین چې په لاسو یې د سبزیانو په اړه چاټ جوړ کړو او ورته اړومبه انعام په دغه چاټ ورکړی شو. هغوی وایي
سبزی چې سر د دې خاص اول خود د دې خیال وساتل چې ادارې په هغه ځمکه کې چې کم اقزم کې زموږ سره زرخیزې اول د دې هغه په کار دی دی په خاور چې کم دغه د هغه ډیر زیاته خو په کار دی کم چې شوټی بل زموږ د دې سره د دې گروت کیږي او مخ کې به چې د دې هغه نو په موسم په دې غدي لحاظ کې موږ چې کلایمیټ چینجز چې دی داری لکه کنټرول کې شي چې کم کلایمیټ ان فیورل کنډیشن
راشي سر هغه موږ سره ډېر زیات هغه دغه کوي که نه پلانټ زموږ سره افیکټ کوي نو سر دغه باندې او بل دا چې موږ دا دې باندې هم دا شو کوو چې لکه پلانټ سي دي نو لکه دا خو چې پلانټس نه وي نو سر لایف خو نشته کنه.
په آخر کې د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جهانزیب د بایو ډایورسټي پوهه راوستلو په اړه نمونې چارټونه بینرې او عکسونه جوړونکو زده کوونکو ته انعامونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره ورېدای شي.